کېږي چې د پارکو یا د هیب سیستم تحلیلي هغه زده کوونکي چې تحلیلي مسایل څېړي هغوی ته ستونزمنه ده. اما د ما خپله پرنسپ دا ده چې زه او عقیده مې دا ده چې حقوق پرته له تحلیل نه نصبه کېږي.
یو بل شیم دی، البته دا طبیعي خبره ده یو محصل چې سمې نمرې وانخلي بیا استاد ته د انتقاد ګوته نیسي، لیکن محصلین دا وایي که په هغه متن باندې چې استاد راته راکړی دی ځواب ونه لیکو استاد نمرې نه راکوي.
ښایي د سوي بعضې استادان دا دا اصول ولري، اما د ما بیا ما خپله خبره تکراروم، واجب په تعریف باندې یا مثلا د یو مفهوم په اجزاو یا عناصر باندې واصل بخت کو او هغه تحلیل ته ونه هڅوو دا ستونزه نه حلېږي. او په خصوص کله چې دا فارغېږي بیا خپل کاري ساحې ته ځي، هلته له ډېرو ستونزو سره مواجه کېږي.
پوهان ستانک زی، دلته ستاسو له خبرو دو مشکلو ته زما ورپام شو. یو د اصطلاحاتو خبره تاسو په پیل کې وکړه، او بل مو دا خبره وکړله چې حقوق تحلیل غواړي. په دې دواړو برخو کې کله چې یو شی تحلیلوو، د تحلیل لپاره خو باید په صنف کې ګروپونه جوړ شي، محصلین باید په خپلو منځونو کې خبرې وکړي، بیا له استاد سره بحث وکړي، جرو بحث وکړي. آیا د افغانستان د پانتونونو کې خو دا شی رایج نه و؟ نو تحلیل قوا باید کمزورې پاتې شي.
په ټوله کې دا حکم کولو سره زه ډېر موافق نه یم. دا په مضامینو پورې مرتبط لري او په استاد پورې هم ارتباط لري چې څومره فرصت ورکوي. مثلا کله چې موږ په حقوقو کې تدریس کوو، نو محصلینو ته هم د ده تر څنګ چې په صنف کې هغه د لیکچر مسله او د هغوی پوښتنو او سوالو ته ځواب ورکول مو خپله دنده ګڼله، د هغه تر څنګ مو شاګردانو ته کورنۍ دنده ورکول. په کورنۍ دنده کې مو د مضمون سره مطابق بعضې قوانین شاګرد ته ورښودل چې هغه یې باید له ځانه سره ووایي، خپل تحلیل هم له ځانه سره ولري، او که چېرې له ستونزو سره مواجه کېږي په سم کې دې له استاد نه پوښتنه وکړي. نو زه فکر کوم چې دا درې عناصر ورته ضرور دي. یو دا ده چې شاګرد باید وهڅول شي چې پرته له هغه ټکسټ بک په نورو غوایو ته مراجعه وکړي. دوم، خپل استاد باید دا وړتیا ولري چې په صنف کې هم تحلیلي حالت ورکړي او هم همدارنګه خپل محصلینو ته فرصت ورکړي تر څو خپلې پوښتنې او مشکلات په آزاده توګه. او دریم، د پیپرونو د سیمینارونو ورکړه هم په دې ارتباط ډېره ګټوره تمامېدای شي.
هغه د نثر موضوع ته به بیرته بیا هم راوګرځم، لیکن د تحلیل لپاره فکر نه کوئ چې په کار د حقوقو محصل حداقل په اونۍ کې که په یوه اونۍ کې نه په دوو اونیو کې یو ځل عملا محکمې ته لاړ شي او هلته په محکمه کې برخه واخلي، که څرنګه؟
کاملا ګورئ، د حقوقو په پوهنځیو کې په دې وروستیو کلو کې د جمهوریت په دوران کې موږ تمثیلي محاکم درلودل او معین صنف سر ته ورسېد. نو په دې مرحلې ته رسېدلي وو چې باید فرضاً مسئله که ده قاضی په عنوان ده چارنوال په عنوان ده متهم په عنوان ده شاهد په عنوان تمثیل سی تمثیلی محکمه جز ده کریکولم گرد. همدارنگه پا رستیو کلو که حتی پا بحران بنده ده حقوقی اصطلاحات و پتیره بعد انگلیسی اصطلاحات رو ازده کرده پار هم کرسو ده پا پانزی که جلسه او که اجازه را که زبا پجر اثر او هم سی ده جمهوریت پا آخر و څلور پنځو کلو کې د موږ سیستم کې ډېر لوی بدلون راغلی و. اما متاسفانه چې زه نه پوهېږم چې اوس هغه سیستم ادامه پیدا کړې ده که نه ده کړې، که په نصاب کې ګوتې ویلې. متاسفانه چې هغه سیستم له منځه تللی.
پوهان ستانک، تاسو په پیل کې د اصطلاحاتو خبره وکړه او هم ویل چې یوه عمده ستونزه همدا ده. څه فکر کوئ د دې له خاطره چې دغه نثر فصیح وي او محصلین پرې پوه شي بهتره به دا نه وي چې ځینې تغییرات پکې راشي؟ مثلا د اصطلاحاتو برخه په لومړي کال ولوستل شي چې بیا وروسته محصلین له دغسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي.
ګورئ، دلته دوه خبرې دي. یو دا ده چې د اصطلاحاتو مثلا ځینې اصطلاحات دي چې هغه په قانون کې راغلي دي، د هغې تغییرول یا د هغه په اصطلاح معنا کول په خپل ذهن سره ستونزې رامنځته کوي. تاسو ته یو مثال وایم. کله چې موږ د ازدواج انحلال په مدني قانون کې لرو، هغه څلور حالت لري. ولسن طلاق خلع تفریق هم دارنگ فسخ ده سلور حالات زند زنگری مانا میلری بنان باید اصطلاح محصل تا ور کرسی دمکن پر ارتباط پاولو کلو کرکولم دست تنزیب سویدم دی حقوق و مبادی یا دی حقوق و اساسات یا دی اسلامی حقوق و اساسات پلمری کار که ملکی گی در او دیر حد پوری بلا خبر داره چه پورسته یا کلو که دی حقوق استاد و توضیح دفاره زینی سونه رامنس تسول چه اصطلاحات ما مرزو که چه پتیره پتیره دی مدنی حقوق پا صحیح که دستون زر دیره چه دیره دل پاره چه دی افغانستان مدنی قانون بلو لوی قانون دی افغانستان دی قوانین پا منز که او لدیر و اصطلاحاتو چه اکثر هم فکری او امیدی اصطلاحات دی یعنی پلاره بیشو بدار سیمیدی چه محصل لگو سنه کلا کلا ستون زلن
د دې لپاره چې دغه ډول اصطلاحات حل شي فکر نه کوي چې و هماهنګي او همغږي ته ضرورت دی. مثلا رسنۍ یو شی وای، د حکومت مامورین بل شی وای، د په قضا کې بل څه ویل کیږي او په د حقوقو په پانځ کې بل څه ویل کیږي. یو انسجام په کار نه دی چې خلک ګډوډ نشي.
باید قوانین تحلیل شي او هغه د اړوندو ادارات له خوا نه چاپسی. لوی استونز داده چه کلا کلا بازه وقتونه دیسی که گید چه یو بحرانی متن نه، یو خارجی متن نه، یو غیر مسلکی کس حقوقو تا یو حقوقی تکس یا متن ترجمه کهی دا پا اخکت که دیر استونزی لری لکه چه پا دیر بخنه سرمونگه وار داری دیدی دی چه اکثران دموگه درسنه و همکاران و اصطلاحات غلط دیدی یا حتی اداری مقامات و حتی پلوان کچه مقامات و اصطلاحات یا مفاهیم دیر غلط تلقین کردی او ارائه کردی چه ده ولوی استونزه و او ده او دان دیدن نشهد که ایچه متاسفانه با افغانستان که حقوقی پوهاوی ده کمه باملره نسیوی ده لکه چمخ که ما عرضو که شاگر کل چل مکتب نفارغی دی به مکتب دوران که اصلا ایچ لحقوقی مسائل سر ناشناوی یعنی مکتب او پانتون کاریکولم سر ایز تلالی چه دنبال نظره دا ضرور ده چه مکتب که هم حد اقل ده دولت یا ده حقوق و اساسات کم تر کم باید شاگر تا پورتنه سنفونو که تدریسی.
ده کابل پانتون ده حقوق و سیاسی علوم مولا استاد پانستان اگزیس خمننه د کابل پانتون پاړه دا خبر لرو چې د دې پانتون د ښکلي هنرونو پانځي د موسیقي څنګه غیر فعال شوې ده. یو شمېر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو له امله خواشي نه دي. جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څانګې د نوم او فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څانګه اوس فعاله نه ده. په 2018 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د دغې څانګې نوم له موسیقي څخه ترانې او تصنیف ته بدل شو او د راپورونو له مخې په دې څانګه کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانې څانګه محصلین نه لري. د دې څانګې یو تن استاد چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 نام دیپارتمنت
په 1400 لومړي کال کې د ښکلو هنرونو د موسیقي دیپارټمنټ نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زده کوونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحال زده کوونکي نه لري. د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دیپارټمنټ راتلونکي کلونو ته په تمه دی.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارټمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څانګې یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره یې ازادي راډیو ته وویل.
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم. بخاطر
ما دې رشته سره ډیره مینه وه. د دې علاقې له مخې مې په کانکور کې هم همدا رشته غوره کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې له منځه تللې، ډېره خواشینه یم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل، څومره زیاتو ځوانانو غوښتل دا زده کړې او هنرمندان سي، خو له بده مرغه اوس دا دیپارتمنت هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروز دیپارتمنت دی پوهنځی هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې امله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
در تاریخ کاروندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم زده کړو، هنر، کلتور او منطق څخه تل لري وي، څو دوی یعنی طالبان وشي کولی له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیادوانی دا چه دخکل و هنرونو پا انزای؟ په دیالس و تلویختم دیگدیز کل که د کابل پانتون پچاو کرد که د بیلا بیلو هنرونو د تدریس او په افغانستان که د هنری استعدادونو دوادی پا موخا جور شو. دیو شمیر موسیقی پوهانو پا وینا دخکل و هنرونو پا انزای لکلونو راهی سیتوانی دلی چه د بیلا بیلو نسلونو هنرمندانو، معمارانو، موسیقی پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې پوهنځي یو شمېر استادان او پخواني محصلین ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډېری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقۍ یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سلواغې په اتمه نېټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقۍ یو شمېر آلې سوځولې دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې شعر لرو. د ګلانو دیوالونه پونم د انزورګر شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
یو تور باد له یو غره را لګیدلی، یو تور باد له یو غره را لګیدلی، د ځنګل په څیر شنه لخت ور سره دی. د دې باغ په دیواله دی و ګل رازړن لاسونه یې ور مات کړل. د دې باغ په بنفشو مزړه خوږی کې چې پاڼو نوې نوې د لیلو له خوږو زلفو نڅاګانې دې زده کړي. شیبه پاس به یې په وینو د دې باد منګولې شنه وي. یو تور باد لکه یو مست یاغي هاتی بیا په درندو درندو ګامونو د ریدیو او غاټولو په نازکو سترګو خیژي. بیابانن د خاموشو چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت ده. بیابان د نسترن د زخمی شوی و سپینو پانو جنازو لاندې شرمېږي. او نرگس د خپلو سترګو ژیړ نارنج پسې په وچ دریاب کې ډوب شو. چنار هسې پر شنو پانو د ښایست قرآن دیکلی. باد په لیک او هم په لوست کله پوهېږي؟ باد هم دومره دې زده کړي چې یو ګل څرنګه مات کړي او لاسونه یې له ځانه سره یوسي. پرون دلته د انګورو یوه پیغله تنکۍ پاڼه یو سیند په خپله غېږ کې نامعلوم وطن ته بوتله. هغه پاڼه دغه باد به ورسپارلې. هو که سین لکه د مور په توده غېږ کې د یو مړه کوشنی په شان بې ګناه دی. سین لونو پاڼې نسی راش کواله یو تور باد لی یو غر را لگه دلی د زنگل پسیر شنی لخت ور سره دی ایسی زلک ویرا نشتا زکا پوده چس پلی مقابل که د گلان و پاترونو دیوال نسی جوال د گلان و پاترونو دیوال نسی جوال
لشاغل لهو تخمنانا دادو شیرونا لتزادونو او هنری اپامونو دک دی لدوی سر بد آزادی رادوی مجلی پراتلون کو گنو که پا هم دی عده وشخیشم چو پا شیر که اپام چرنگ زای کرده د شیر کلمات چرنگ انتخابوی دا او دیتا ور تا دیری پشتنیشته چرا داس هنری شیرونو لشاعر چخه دا سواب موندلو لطکوالیشو
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې انزورګری ته مخه کوو محمد الله مسعود هغه افغان هنرمند دی چې هم شعر لیکي او هم رسم کوي دی وایي چې له ماشومتوبه به یې رسامي کوله پلار به یې هم کله ناکله د دوی په کتابچو کې رسم ایست چې دې چارې هم رسامي ته هڅولی دی ښاغلي مسعود په ګردیز کې د رسامي کورس لوستی او له نږدې شپږو کلونو راهیسې په منظم ډول رسامي کوي له دوی په واورو چې په دې وروستیو شپږو کلونو کې هره ورځ انځور باسي
نه هره ورځ خو اوس خو والا مصروفیتونه زیات دي مخکې مې ډېره کوله رسامي اوس خو دغه د استادۍ هنر هغه د ډاکې سره مصروف یم خو کله کله په جمعه کې یا په درې ورځو کې یو هنري کار کوم
چې کله رسم کوي داسې ناڅاپه څه ذهن ته درشي یو څه ته وګوري څه ذهن ته درشي او کنه بېکاره یاسې رسم کوي
خبره دا ده چې دغه انځورګري لکه شعر کنه یو الهامي غونته غه ده چاره ده کنه کله ور داسې وي چې زه د طبیعت نه متاثره شم بیا په ذهن کې مې یو هنري شیبه رامنځته شي کنه هغه بیا خیال شي خیال پسې بیا نو فکر شي داسې مخته بیا وړمه کله ور داسې شي چې یو شینه زه مخامخ متاثره شم خپلو حواس باندې درکمه کنه غواړم چې دغه شی د هنر جامې ته راولم داسې کې کله ور بیا داسې کېږي چې د یو شعر نه متاثره شم د یو لنډې کیسې نه متاثره شم کنه د یو شخص نه متاثره شم یا د کلماتو یا د خبرو نه متاثره شم یا عین فطرتن دا د طبیعت نه متاثره کېدل دي کنه چې هغه یو هیجان یا یو احساس زما په ذهن کې راولوي کنه نو بیا غواړم چې دغه خپل درد خپل انځور یې دا په هنر ته راولم نو داسې کله ور کېږي
که چرته رسم الهامی و بولو لکه څنګه چې تاسو ډیره ښه ترشه هم کړه ولې په افغانستان کې کوم کسان رسامي کوي رسمونه سره ورته وي مثلا یو کس په وی ډیرو کسانو به رسم کړی وي البته مطلب مله لیکوالو نه دی عام خلک کنه یا یو منظره سره ورته منظری به د رسامانو پر رسمونو کې ډیر سره ګور
فکر کوم خبر راغی چې غواړو چې یعنی اصل هنر وپنځو کنه شاید په کمال کې راشي دا خبره شي زه وزرګری کوم هغه بل کس پتی کی کنه دا به کمال وبل خو بیا هنر نشو کنه یعنی که غواړو چې څه هنری اثر پنځو نو دا به موږ نه خواري غواړي دا به موږ نه ریاضت غواړي دا کې به موږ تاسو اصل جوهر چې کوم ده کنه دا لپاره بیا خواري مهمه ده فکر کوم دا زشت دا هنر یو وخت چې کنه موږ ته راځي یعنی دا شاید شي مخکې چا ساس کړی نه وي ته یو داسې سوژه رامنځته کوي یا داسې موضوع انځوروي چې هغه چا کار نه وي ورباندې کړی واقعیت دی چې دغه یو سخت کار ده او زه نه ور داسې وي چې ته کوای شي د یو چا انځورګري وګوري خو هنرمند هغه ده چې په همدې کې هم د یو نوی شی تولید کړي یو نوې زاویې نه ورته وګوري شاید د یو بل انځورګر په منظره کې دا شاید اضافه کړي کنه چې هغه هغه د مخاطب یا د لوستونکي یا د لیدونکي هغه نظر ورسره بدل کړي هغه ته ښه احساس ورکړي
تاسو په دې تیرو څو کلونو کې چې رسمونه کړي دي خصوصا که د شپږ کاله مخکې رسمونه له اوس سره مقایسه کړي څه تغییر پکې راغلی
ډېر زیات تغییر پکې راغلی دی هم د رنګ په لحاظ باندې هم د موضوع په لحاظ باندې داسې ده چې د هنر ورځ ورځ څومره سړی چې کار کوي کنه دومره سړی مخته پکې ځي یعنی زما لومړني کارونه داسې وه چې ډېر ساده وه ډېر کارونه وه خو زه بیا هم په هغو کارونو باندې ډېر ویاړم او ډېر افتخار ورباندې کوم ځکه چې هماغه کارونه وه چې زه دې ځای ته رسولی یم نو تغییر سړی ورځ ورځ هم احساسوي بل داسې و چې مخکې ما په هره برخه کې رسامي کوله کنه، اوس مې دا نیت ده چې زه کوشش وکړم په یو ځانګړي شي کې مې کار وکړم، دا شاید یعنی پنسلي رنګونه شي یا د اوبو رنګونه شي، نو اوس دې حالت ته رسېدلی یم چې زه به غواړم دې نه وروسته خپل د هنر برخه نور هم جزوي کړم. دا په دې خاطر داسې کوم چې زما دغه کار به جزئیات ته چې راشي، زما د هنر تمرکز به یو موضوع ته شي، بیا به زه ښه خلاقیت کوم.
هغه مشهوره خبره ده وایي جزئیات حواس مخاطبوي، ځکه په هنر کې جزئیات مهم دي او جزئیات ته څوک فکر کوي. لیکن تاسو مخکې د رنګ مسله یاده کړه چې په رنګ کې تغییر راغلی، که یو څه توضیح کړئ، یعنی څرنګه؟
خبر دا ده چې مسله یې چې د څومره عمر کې مخته ځي کنه، هغه د رنګونو کارول شوه یا د رنګ ګډول شوه یا د رنګ نه متغیستېدل دي کنه. پخوا داسې و چې زه به د رنګ په ترکیب باندې نه پوهېدم چې مثال زه کوم رنګ د کوم سره ولګوم، یا مثال د اوبو رنګ سره پنسل رنګ څنګه راځي کنه، دا خبره وه. یعنی اوس دا هغه ده چې زه هغه د رنګ په ترکیب باندې یا د رنګ په کارولو باندې دې باندې پوه شوی یم. پخوا به داسې و چې رنګونه به ګډوډ ما کاروله سره دومره طریقه غ نه ورته مرم، یعنی د مخاطب د احساس یا د اغیزې په هغه باندې زه نه پوهېدم، نو اوس هغه چاره یو څه ما موندلې ده چې دې نه وروسته به انشاءالله دې باندې نور هم کار کوم.
تاسو په افغانستان کې د رسم لپاره سم رنګونه موندلی شي او کنه په دې برخه کې مشکلات شته؟
ولا مشکلات خو زیات دي. باور وکړئ چې زه کله د کابل ته لاړ شم، زه خپل اوسېږم پکتیا کې، لری پرته ولسوالۍ میرزکه کې ما، یعنی دغه وسایل مهم دي په هنر کې. یعنی که موږ تاسو واړو شي خپل هنر وزلو کنه، وسایل مهم دي. باور وکړئ چې ما خپل تر اوسه د 200 د افغاني حساب کې ورته نه پورته وسایل مانه دي کړو، ځکه دا مشکلات دي. اتمن هر هنرمند مشکل لري، نو دغه مشکل شته دي. نو کوم غواړم چې مثال دی هنرمند هغه اصلي هنر لا وزلېږي، په دې برخه کې همکاري مهمه ده ورسره، نو خدای شته دا تشه او دا خلاص شته بالکل.
تاسو له هنرمند سره د همکاري خبره وکړه، په نور نړۍ کې که یو څوک رسم کوي نو کېدی شي چې رسم بازار پیدا کړي او خلک یې واخلي. په افغانستان کې څرنګه دې برخه ته تاسو توجه کړئ او کنه ممکن نه ده؟
ولا دا سیدا چې توجه مې کړې ده، خو خبر را چې دلته د هنر د تولید دغه نشته دمره بازار کنه چې څوک رسامي واخلي، ځکه هغه خلک نور مشکلات لري، نور اقتصادي ستونزې ویني، د څومره هنري تابلو جوړه کی یا ورته خطاتی ورته وکیا بل هنر دا چې وړاندې کنه، ځکه یو سره نور تشویشونه نور غمونه وي، نو هغه نه غواړي چې دغه شی واخلي او نه ارزښت ورته معلومیږي. نو دا مشکلات شته دي. ولا چې ډیر خلک ما کوشش کړی ده کنه چې خیر ډیرو استادانو ته یا ډیرو ملګرو ته مې دا هنري اثر انداز یې ډالۍ کړي هم دي، یعنی مفت مې ډالۍ کړي دي. دې په خاطر باندې چې دوی هغه هنري تنده یا د هنر سره د لیوالتیا علاقه زیات شي، نو داسې دي ابلو اخیستلو یا د خرڅولو دغه سیستم یو څه کمزورې ده.
د تابلو د اخیستو په ارتباط مثلا یو څوک ته یو رستوران جوړوي او ډیر پیسې پې مصرفوي، کېدی شي چې څوک وهڅوي چې د خپل رستوران لپاره یو تابلو واخلي، یو څوک یو شایسته کور جوړوي یو تابلو واخلي. د دغه رقم خلکو د هڅولو لپاره دا ضروري نه ده چې افغان رسامان په خپلو کې سره یو څه همغږي سي او خلک له دې لارو تشویق کړي؟
دقیق نوم دا خبر ده. فکر کوم دې کې به یو دغه د رسامانو برخه نه وي. زه فکر کوم چې لیکوالان شو، شاعران شو، د هنر نور مینوال چې دا
خیر اوس خو تنا پر رسم خبرې کوو، او بخشي تنا پر رسم خبرې کوو، نو یعنی رسامان په خپلو کې تاسو له نورو افغانانو سره چې په افغانستان کې رسم کوي د یو ځای کېدو لارم ډېر اسانه ده. د خوالو رسنیو له لارې تاسو کولی شئ چې ګروپونه جوړ کړئ. دا کار مو نه دی کړی او یا مور ته فکر نه دی کړی؟
دا کار مو کړی دی. مونږ خپله د پکتیا د هنرمندانو یا د اتحادي یو ګروپ لرو، په دې برخه کې دوی بیا خپل آثار وړاندې کوي خپله. خو فکر کوم چې دغه د مخاطب توجه جلبول یا دوی اخول کنه، په دې برخه کې داسې خاص کار نه ده شوی کنه. زه بیا هم وایم شاید چې دا کې د ټولو هغه د ادبیاتو برخه هغه ده مهمه ده کنه، چې موږ څنګه غواړو خپل مخاطبین جذب کړو. او د کله کله داسې کېږي لکه اوس د رستوران خبره تاسو وکړه کنه، چې دغه د کتاب لوستل اوس زیات شوي دي پکې نه، شاید د وخت سره هم داسې شي چې دغه د هنر مینوال چې کوم دي دغه د تابلو اخیستلو یا د تابلو لګولو دغه هم رواج هم زیات شي پکې.
د دې له خطره چې خلک د رسم هنر ته توجه کوي، لکه څنګه چې په افغانستان کې رواج دی د کتابونو نندارتونونه ډیر دي، آیا تاسو چې دغه د خواله رسنیو لالارې په پکتیا کې لشتر لشه کوم ټولنه لري یا کوم گروپ لري د نشکوله چې کله د کتابونو نندارتون دې څنګه ته د خپل رسونو نندارتون جوړ کړي؟
ما خپل په خپل زیار باندې دا کار کړی د خپل ولسوالۍ کې دا یو شی په دوه کارونه کې مې دوه نندارتونونه جوړ کړه. خدای شته نو بیا اغېز زیات او تاثیر زیات و، خو په ښار کې مې دا کار نه کړی. ممکن هلته یو څه شرایط داسې بدل شوي دي که نه چې هنرمند نه شي کولی چې خپل آثار په ازادانه توګه خلکو ته وړاندې کړي. نو خپل پولیسوالۍ کې مې دا کار کړی ده د خلکو د هنري تندې د توجه لپاره، د هنر د مینې د زیاتوالي لپاره. ما ډېر شمېر رسامۍ خپل هغه ته وړاندې کړي مینهوالو ته، نو دوی غبرګون احساس ډېر زیات و که نه. ما دا کړی و چې د خپل د وطن هغه مثال تاریخي سیمې شوې، تاریخي ځایونه و لکه ژرندې شوې، لکه زیارتونه شو، دا مې احساس کړي وو. نو کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل نو خاطرې دوی هغه احساسات ډېر خواږه و، ډېر ښه احساس یې ما ته راکړ. دا کار ما خپله شخصي کړی ده، خو په ښار کې داسې هغه ما نه ده کړی.
فکر نه کوي چې دې ته ضرورت شته چې له میرزکي ګردیز ته لاړ شي او هلته نندارتونونه جوړ کړي؟
بالکل ضرورت، ځکه چې هلته خو نفوس هم زیات وي، بل هلته علمی خلک هم زیات وي، د هنر مینهوال هم زیات وي. په دې برخه کې نو انشاءالله دا به کوشش به کوو چې د اطلاعات فرهنګ د ریاست له لورې دغه د خپل د هنري اثارو د خلکو ته د وړاندولو لپاره که نه چې مثال دی داکې همکاري در سره وکړي، دا کار به انشاءالله کوو له خیره.
یو بل شیم دی، ځینې کسان په نوره نړۍ کې نن سبا د رسم د پلورلو لپاره له خواله رسنیو خلک ډیره استفاده کوي، هلته اعلانونه کوي، خپل رسمونه وړاندې کوي. دغسې کومه هڅه تاسو د پکتیا له نور رسامانو سره نه ده کړې؟
دا هڅه خو مې کړې ده، خو بیا هم د خلکو دغه د غبرګون یا د خلکو د اخیستو که نه دغه کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو دا کار ما نه ده کړې، نور هنرمندان دا کار کړی ده که نه، چې په پکتیا نه بغیر په جلال آباد کې استاد چې هغه هم دا کار کړی و، خو خلک نور وړتیاوې زیاتې دي، دا شی داسې ورته ښکاري چې بیخي دوی په هغه کې راځي نه که نه. نو د خلکو می وضعیت سړی ګوري، نو دا شی چې ته څومره وړاندې کوې که څومره تحصیل هنر اخې که نه، خلک بیا هم دغه نه یې غواړي که نه، دوی اړتیاوې نورې دي. بیا
که چېرته د اړتیاو مسلې ته څوک فکر وکړي، خلک په داسې شیانو باندې پیسې مصرفوي چې هغه ته هېڅ اړتیا نه وي. مثلا په ودونو کې ډېر زیات مصرف کوي، په شیرنی خوریو کې مصارف کوي، په ځینو نورو میلمستیاو کې مصارف کوي. نو فکر نه کوي چې هنر ته د خلکو توجه اصلا ممکن هنر ته اهمیت ورکړي چې خلک یې په ارزښت پوه شي؟
دقیقا همدا خبره ده. سړی چې د یو شي په ارزښت باندې یا د یو شي په جوهر باندې پوه نه وي که نه، نو که څومره هغه شی ښه وي عالي وي دوی ته به بعدیزه ښکاري. نو بیا هم لومړی هغه خبرې ته ګرځي چې سړی باید لومړی دغه د هنر د مینې یا د هنر د علاقې دغه احساس باید دوی په زړونو کې دوی په خیالاتو کې وروزي. نو بیا کېږي چې ته د خپل هنري تابلو په ښه شان سره یا په ښه قیمت سره تر خپلو مینهوال یا تر نورو لیدونکو سړی ورسوي.
د ښاغلي مسعود څخه مننه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
کوثر لجام را بهدل یوب ها د یقین لدی جی راز جدل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی سورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب ورجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دو